درنو افریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروانی د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کوم پایل په خبرونو کې کاکل شویره چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د ملګرو ملتو د شزینه کارکونکو پر کار بندیز وغندي او د طالبانو له حکومت وغواړي د شزو او نجونو خلاف خپل اقدامات پای ته ورسوي. په دې اړه د ملګرو ملتو د پریکړلیک مسوده چې ټاکل شوې ده نن رای پرې واخیستل شي. د متحده عربي اماراتو او جاپان له لوري وړاندې شوې او یوه کاپي روټرز خبري اژانس ترلاسه کړې ده. د پریکړلیک په دې مسوده کې د طالبانو له لوري د شزو او نجونو خلاف بندیزونه د ملګرو ملتو په ټول تاریخ کې بېساري بلل شوي او د افغانستان په ټولنه کې د شزو پر رول ټینګار شوی دی. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې ډیپلوماټان وایي پوره باور لري چې دا پریکړلیک به په یوه خوله تصویب شي. نن د ثور ومه په افغانستان کې د محمد داود خان پر ضد د کمونیستي کودتا له 1540 کالیزې سره برابره ده. د 1350 لمریز کال د ثور په ومه د افغانستان د همغه مهال د اردو یو شمېر کړن اړخو پوځیانو د محمد داود خان د حکومت پر ضد کودتا وکړه. سردار داود خان او د هغه د کورنۍ اکثر غړي ووژل او د افغانستان د خلکو د ډیموکراتیک جمهوریت په نوم یې د نور محمد تریکی په مشرۍ حکومت اعلان کړ. د ډیرو مورخانو په باور دی کودتا په افغانستان کې اوږدو ناکراریو او مداخلو ته لار هواره کړه. د پاکستان د پوز د رسنیو برخه وایي له افغانستان سره پر ډیورن کرښې د ازغن سیمه او کټارې لګولو کار 98% بشپړ کړی دی. د ډان ورځپاڼې په ګډون بیلابیلو پاکستاني رسنیو پرون چهارشنبې د پاکستان د پوز د رسنیو د برخې د مشر جنرال احمد شریف په قول دا خبر خپور کړی دی. که څه هم ښاغلی شریف د دغه کار هدف پر ډیورن کرښه د ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي هڅه بللې خو ډیورن کرښې ته نږدې پرتو قومونو په وار وار په دې اړه د مخالفت شخ پورته کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي جاپان $1,000,000 مرسته ورکړې چې په افغانستان کې د ویروسي ناروغیو د تشخیص او درملنې په لارو چارو ولګول شي. دغه سازمان د افغانستان څنګه د چهارشنبې په ورځ په یو خبر پاڼې کې ویلي دا پیسې به د دوی د همکارانو د ځواب ورکونې وړتیا لوړه او په ځانګړي ډول د میندو او ماشومانو په درملنه کې مرسته وکړي. د افغانستان په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کورنی کرکټ دوهم پړاو لوبه ته چمتووالی روان دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د یو ورځنیو لوبو دغه جام به د راتلونکي شنبې په ورځ یا د اپریل میاشتې په 9 پیل او د مې میاشتې تر 18 دوام وکړي. د دغو لوبو په لومړي پړاو کې چې تیر کال ترسره شوې درې کورنیو لوبډلو هندوکش سترایکرز، پامیر لیجنډز او میوان ډیفندرز برخه اخیستې وه، خو سږ کال پرې څلورمه لوبډله جونیئر چمپیئنز هم اضافه شوې ده. د کرکټ بورډ په وینا د جونیئر چمپیئنز په لوبډله کې په 19 لوبغاړي وي چې دلته به له ملي لوبغاړو سره د لوبېدو زمینه ورته برابره شي. د بابا مراد عبدالایف په نوم یو ازبه خبریال د نامعلومو تورونو له کبله په ترکیه کې نیول شوی دی. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د عبدالایف د لور کامل قادری په قول ویلي چې پولیسو یې پلار دوه ورځې وړاندې په اس کې شار کې نیولی دی. د هغې په وینا پلارې په غالب ګمان د ازبکستان د چارواکو په سپارښتنه نیول شوی او که چېرته ازبکستان ته وسپارل شي شکنجه به شي. 50 عبدالایف په وروستیو کلونو کې په جرمني کې اوسېده. څرګندنه ده چې هغه څه وخت او ولې ترکیه ته سفر کړی دی. او د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د روسیې او اوکراین ترمنځ د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې شی جین پینګ پرون چهارشنبه د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي سره په ټلیفوني خبرو کې د دواړو خواوو په خبرو ټینګار کړی دی. هغه ویلي اتومي جګړه هیڅ ګټونکی نه لري. دا خبرې داسې مهال کېږي چې پیکینګ وویل غواړي د روسیې او اوکراین ترمنځ د منځګړي رول ولوبوي. د برتانیا بریسټول پوهنتون په خپل نوې څېړنه کې خبرداري ورکړې چې د افغانستان په ګډون یو شمېر سیمې به له بې ساري تودوخې سره مخامخ شي. په څېړنه کې که څه هم د تودوخې د کومې مشخصې کچې یادونه نه ده شوې، خو ویل شوي چې د ټولنیزو او اقتصادي زیانونو سبب به شي. تر دې وړاندې آزادي راډیو هم موندلې چې د اقلیمي بدلون له کبله د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د اوبو سرچینې کمې شوي او ځینې خلک ان د څښاک پاکو اوبو ته له لاسرسي محرومه شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
د بریسټول پانتون په څېړنه کې راغلي چې د افغانستان په پاپوا نیوګینی او مرکزی امریکا په ګډون یو شمېر سیمې به سږکال د بې ساري تودوخې له خطر سره مخامخې سي. د چین پلازمینه پیکینګ او مرکزی اروپا هم د هغو سیمو په ډله کې یاد سوي چې سوځونکې تودوخه یې ګواښي. په څېړنه کې چې د سیشن مې پوره خبره سوې راغلي، د نفوسو زیاتوالی، د روغتیایي خدمتونو محدودیت او یو شمېر نورې ټولنیزې ستونزې د تودوخې له کبله د خطر کچه ډېروي. د څېړنې ګډونوالو حکومتونو، مؤسسو او نړیوالو سازمانونو ته خبرداری ورکړې چې د تودوخې د احتمالي زیان او له کبله د مړینې مخنیوي ته باید سر له اوسه لاس په کار سي. د بریسټل پوهنتون د چاپیریال ساتنې یوه استاد ډان میچل ویلي، چمتووالی د انسانانو ژوند ژغوري. موږ په نړۍ کې د بې سارې تودوخې شاهدان یو چې لسګونه زره کسان یې مړه کړي دي. د چاپیریال متخصصان وایي افغانستان هم له وړاندې د اقلیمي بدلون له کبله زیان ګالي او اغېزمن سوی چې تر ټولو لویه نښه یې وچکالي او د اوبو د کچې ټیټوالی دی. ازادي راډیو په دې وروستیو کې د اوبو د کمښت په اړه خپلو یو لړ څیړنیزو راپورونو کې وموندله چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې خلک اوس د کرنې لپاره چې آن د څښاک لپاره هم اوبه نه لري. زموږ اوریدونکو هم وخت نا وخت د خپلو سیمو د وچکالی په اړه شکایتونه کوي چې د هلمند او زابل دغه اوسیدونکو تازه بیلګې دي.
راج محمد نبی د خنشین د ولسوالۍ خبره کوم چې موږ د چشنګ د اوبو سره ډېر په تکلیف یو. موږ د دغو موسسو سره د خواهش غواړو، موږ د امارات سره چې موږ ته نو د چشنګ د اوبو یو ترتیب برابر
کړي. موږ د امارات له لوړ پولو چارواکو څخه دا هیله ده چې موږ د تغر په ولسوالۍ کې موږ ته بندونه ډیمونه وتړي. موږ د تغر د ولسوالۍ د اوبو سطح تر 300 متره کښته سوې ده. که دا رقم مخ پر تګ باندې روانې د اوبو د کښته کېدو خواته یې په هنده کې زموږ کوم حاصلات چې موږ رسولر او شمشانو ته کړي دي، هغه به د اوبو له نیستۍ څخه لونه په او ختم د تندې سبب وچشي.
په دې وروستیو کلونو کې د اروپا او امریکا په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د اوړي پر مهال په شنو ځنګلونو کې اورونه هم بل سول چې لامل یې همدا موسمي تودوخه وه. د چاپیریال متخصصان د مځکې د کرې زیاتېدونکې ګرمۍ اندېښمن کړي او دوی په پرله پسې ډول په نړیوالو کنفرانسونو کې غوښتنه کوي چې د ګلتوني ګازونو کمیدو ته باید عملاً کار وسي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په کندز کې شمېر کم عمره ماشومان د اقتصادي ستونزو له وجې د خښتو په بټیو کې کار کوي. په دې اړه له کندز دا راپور واوري.
په کندز کې یو شمېر ماشومان د خښتو په بټیو کې کار کوي. هغه شمېر ماشومان چې په تیر دوه لسیزو کې د جګړو، چاودنو او نامنوی له امله د خپلو کورنیو نفقه ګټونکو له لاسه ورکړي، د ډوډۍ موندلو په خاطر سختو او درنو کارونو ته وګه ورکړی ده. دولس کلن هدایت الله د کندز ښار اړوند د باغ میری په سیمه کې د خښتو په یوې بټۍ کې لګیا ده. د خښتو لپاره خټه جوړوي. هغه وایي پلار یې په جګړو کې وژل شوی او اوس دی اړ دی چې کار وکړي او خپلې شپږ کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کړي.
کار مو پات شوی دی، کور کې شی نشته. غریبانو دا کار کوو، اوس کور کې شپږ نفر یو. مکتب ته شی نشته چې ولاړ شو. دا د شمای نشته کور لپاره.
شپاړس کلن میرویس هم له ورته برخلیک سره مخ دی. هغه وایي له لیکو لوست سره ډیره مینه لري، خو د روزګار جبر دی د تعلیم له حق څخه محروم کړی دی.
داسې کار کوم، دا لا سخت ده. څنګه ډیر سخت ده، دغه د ګرمۍ نو کار لګیا سو گزاره کوو. څنګه کوي ورځ 200-300 دغسې کې برابرۍ ده. څونه چې بار کړي همدا خښتې بارو مونږ موټر کې بارګیری کوو.
د میرویس په څیر یو شمېر نور کم عمره ماشومان هم د خښتو په بټوي کې کار کوي. 15 کلن رحیم الله د کندز ښار اړوند د چرخا په سیمه کې لګیا ده، لمدې خښتې په ډډه اړوي. هغه وایي د اقتصادي ستونزو له وجې له سهاره تر ماښامه د کمو پیسو په بدل کې کار کوي.
لګیم کار کوم، بس کور دغه پوره کوم. ورځ یو نیم څه لپه یې معاش نه ده. زه 14 کلن نه بس نو کور کې بل څوک نشته دی ګټل والا، بس زه یم کور ته دغه کوم. زه غواړم مکتب ووایم، زه غواړم چې بس کاروبار جوړ کړي خلکو ته ورور وګله. بس
دیارلس کلن منصور هم یو له هغو ماشومانو څخه دی چې د سیدرک په سیمه کې د خښتو په یوې بلې بټۍ کې کار کوي. د هغه په وینا بې وزلۍ او د کورنۍ سرپرست نشتوالی اړ کړی څو په سختو کارونو لاس پورې کړي.
ما خپل پرسه دیګه خور بیا درم دره
مو په کور کې ونه فرایو. پلار می مایوب دی، کار نشي کولی. زه او ورور می کار کوو او د خپل کورنۍ اړتیاوي پوره کوو. د روزګار جبر زه او ورور می له خونځي محروم کړیو. موږ له چارواکو غواړو چې د زده کړو د زمینی برابرولو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کندوز د کارو ټولنیزو چارو د ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدو. یو شمیر مدني فعالان هم په کندوز کې د کارګرو ماشومانو د زیاتېدو له امله اندېښنې څرګندوي او وایي چې د نظام بدلون سره په هیواد کې د اقتصادي ستونزو او بې وزلۍ کچه لوړه شوې ده او له امله یو شمیر کورنیو خپل کوچنیانې کار کولو ته اړ کړي دي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومانو سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته، ولو که هغه هر څنګه وي، ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی دی. نو د دې په هکله زموږ پکتیاوال له زړه نښه کوي چې نه خوري پس حکیه طلاق ورکړي.
د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی حاجی نصرت وو، ویلې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا کاره ستونزه وه فسخه کولې ناشونی کار دی، خو ټول خلک بیا په دې نظر نه دي. هغوی د جلی ژوند ته ارزښت ورکوي. وایي د ولس او د خلکو د خبرو لپاره خو د لور ټول عمر نشته به کولی.
ان اوس داسې نشي کولی چې تاسو به په ډر څه کوي، بس جلکۍ غریب دی ته نوستې. دا خو هم یو بشر دی، یو حق لري. دا خو د مسلمانۍ لحاظه د پښتو لحاظه داسې خو نه دی چې بس دو بس پډري ته خپل ژوند زندگی خرابه کړي.
درنو دوستانو، په یو شمیر کورنیو کې چې کله کوژده کیږي لغه وروسته جلې پوهیږي چې د ژوند راتلونکی ملګری د دې وړتیا نه لري چې دا ټول عمر ورسره تیر کړي. د دوی په وینا کوژدنې په نشي توکو متادوي، یا هم بل داسې ستونزه لري چې په ګډ ژوند کې دې ته د خوښۍ پر ځای درد او غم ورکوي. د دې نجونو په وینا دوی ته تر ټولو سخته ستونزه بیا دا وي چې کورنۍ په ځای د دې چې د خپلې لور ملتیا وکړي، دوی مجبوروي چې همدې الک سره دې لسلو او زرو ستونزو سره چې لري واده وکړي، ځکه که داسې ونه کړي د دوی نوم ته زیان رسیږي. په قوم او ټولنه کې په عامه خبر سپکیږي. د پکتیا اوسیدونکی حاجی نصرت وایي چې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا یې له منځه وړل ناشونی کار دی.
شنه خوري خو یو عادي ډول دی، چا چې اقتصاد ښه وي نو هغه په خو شاندارو مراسمو لمونځ یو کوي، چا اقتصاد له کمزورې وي هر سړی خپل صدر سره خپې غځوي. نو پاتې شو پسا کول خو د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته، ولو که هغه هر څنګه وي، ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی دی. خلک په غرونه کې وي، د دې په هکله هغه سړی هغه نو بیا په کلي او ولس کې ژوند نشي کولی، په غرونه ورکوي او بعد رد وسیي. نو زمونږ په پکتیا کې د داسې سړي ژوند گزاره بیا ډیره سخت دی. نو د دې په هکله زموږ پکتیاوال له زړه نښه کوي چې نه خوري پس حکیه طلاق ورکړي.
حاجی نصرت دا هم وویل چې پخوا به له کوژدې څخه مخکې د هلک او جلۍ پاک له دومره معلومات نه کېدل. یوه کورنۍ به وټاکل شوه، ریبار به ورغی، کوژده او واده به وشو، چې دې کار به ډیری وخت بیا ګڼې ستونزې پیدا کولې. خو اوس دومره شوي چې له کوژدې مخکې یو څه شناخت سره کېږي.
پخوانی خلکو به واقعا چې هغه به نه هلک ته معلومات او نه جلۍ ته، چې دا څنګه دی دا څنګه دی، خو یو بل خاندان سے بگرزیدل او کورنۍ سے بگرزیدل چې درنده کورنۍ دی ښه کورنۍ دی. ودونه به چې کول هغه به په جریان کې نه وو. نو اوس به وایم چې خوشبختانه چې خلک هوښیار شوي، خلک وګرځېدل.